په پیښور کې د مازیګر درې بجې شور دیم کو د مشال ریډیو د خبرونو په دی او بل غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال ریډیوي مجله درورو. خبرونه له اسلام عالم مومند
مشروم به د مهم خبرونو لنډی سپه کورم ایجنسی کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرلاتو لارا برتا اخلاص کړل شوی. د کوټې د سیول هسپتال په ګډون په نورو سرکاري روغتونونو کې د ډاکټرانو لخوا هر ورځ تر درې ساعتونو پورې د هرڅال له وجې ناروغان وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. او افغان طالبان وایي چې د هغه امریکایي پروفیسر صحت خراب دی او بیړنۍ طبي پاملرنې ته اړتیا لري چې تیر کال په کابل کې تختول شوی وو. او زه خبرونو تفصیل په کورم ایجنسی کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرلاسو لارا د 15 ورځو د بندیز وروسته نن بیرته خلاص کړل شوې چې پر د سیمې سوداګرو د خوشحالۍ څرګندونه کړي. په برتینار کې د سوداګرو د اتحادی یو مشر حاجی مصعب حسین په دې اړه نن مشال ډو ته ویل روانی میشتے چاودنو روستا د پاکستان امنیتی ځواکونو تړلې وه. په دغه چاودنو کې د پاکستانی پوځ د یو کیپټن په شمول څلور سرتیری اهم وژل شوي وو. د کوټې د سیول هسپتال په ګډون په نورو سرکاري روغتونونو کې د ډاکټرانو لخوا هر ورځ تر درې ساعتونو پورې د هرڅال له وجې ناروغان وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کوټې سیول هسپتال ته راغلی یو ناروغ تن نن پر دې اړه مشال ډو ته وویل
زموږ که وزیر اعلی وي او که وزیر صحت وي او که نور د واکداران د حکومت وي موږ له هغوی څخه مدا مطالبه کوو چې پر د غریب عوام باندې تاثیر هم وکاسه د خدای دپاره یې وکاسه.
د کوټې په سرکاري روغتونونو کې له تېرو دریو اونیو راهیسې د ډاکټرانو دغه هرڅال روان دی. دوی وایي تر څو چې حکومت په ټراما سنټر کې ټولې اسانتیاوې نه وي برابرې کړې نو تر هغو به یې دغه کارمندیز روان وي. د بلوچستان صحت څانګې پر دې مسله له مشالو سره د خبرو کولو نه ډډه کړې. خو د یاد سیول هسپتال مشر ډاکټر شاه جهان ویلي چې ډېر ژر به حکومت دغه ستونزه هواره کړي. په باجوړ کې د پولیو زد څاسکو ورکوونکي ډلې د تحفظ لپاره په ګمارل شو امنیتي سرتیرو چاودنه کې درې د لوی ځواک سرتیري جوبل شوي. د پولیټیکل نظامي چارواکو مشال ډو سویل چې نن سهار د خار هډکوارټر په رشکۍ سیمه کې د پولیو زد څاسکو ورکوونکو دغه ډله روانه وه چې د سړک ګاډي به می چاودنه پرې وشوه. په چاودنه کې د پولیو زد ورکوونکي اهلکار خوندی پاتې شوی. یاد دیوی چې په پاکستان کې په تیر وختونو کې هم د پولیو زده څاسکو ورکوونکو کسانو باندې بریدونه شوي. د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د دوه تختول شو چینایانو د وجنې پخلی کړي. د پاکستان د بنو چور وزارت او پرون وخت رسنیو ته په لیګلی خبر پاڼه کې ویلي په بلوچستان کې د روان کال په جون میاشت کې د دوه وجل شو کسانو د ډی این ای ټیسټ نتیجې ښایي چې دا هم هغه چینایان دي چې په تیر مئی میاشت کې له کوټې تختول شوي وو. د بنو چارو دفتر دانه دی ویلي چې دغه چینایان چا وجلي خو د دوی په خبره هیواد د هر قسمه ترهګرۍ غندنه کوي او د دې پیښې به پلټنې کوي. مشال ډو ته وګستی افغان طالبان وایي چې د هغه امریکایي پروفیسر صحت خراب دی او بیړنۍ طبي پاملرنې ته اړتیا لري چې تیر کال په کابل کې تختول شوی وو. کیون کینګ په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون له هغو دوو پروفیسرانو څخه دی چې په 2018 کال کې وسلوالو د پوهنتون سره نږدې د ټوپک په زور تختولی وو. د بل تختول شوي پروفیسر نوم ټیموتی ویکس دی چې تعلق یې له استرالیا سره دی. د طالبانو بیان د زبی الله مجاهد په یو بیان کې ویلي 60 کلن کیون کینګ د زړه او ګردو ناروغي لري. د طالبانو بیان د اکتوبر په 9 خپل بیان کې ویلي وو چې د کیون کینګ ناروغي زیاته شوې خپې یې پړسیږي او ځینې وخت بې هوش شي او صحت یې ورځ په ورځ خرابیږي. د امریکا د بونو تر وزارت له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون پروفیسر کیون کینګ او نور تختول شوي کسان دې زر تر زره بې له کومه شرطه خوشې کړي. د ایران انقلابی ساتونکو ځواک مشر محمد باقری وایي هیواد به یې پراتلونکو څو ورځو کې د عراق له کورد خودمختار سیمې سره خپلې ټولې پولې بیرته خلاصې کړي. د عراق د کوردانو په سیمه کې د ستمبر په 15مه د خپلواکۍ لپاره د ټول پښتنې وروسته ایران له دغو سیمو سره خپلې پولې وتړلې. اسنا خبري اجانس پرون د باقری په حواله وویل پراتلونکو څو ورځو کې به د ایران او عراق کردستان سیمې ترمنځ په پوله ټول محدودیتونه لري کړي. باقری خبرداری ورکړ ک چیرته د کوردانو خودمختار سیمه له عراق بیل شو نو په عراق او ګاونډیو هیوادونو کې به تاوتریخوالی راپورته شي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن د شوروي اتحاد په موده کې د حکومتي زور زیاتی اغیزمنو ته د درناوي ورکولو لپاره پرون د یو یادګار پرانیسته وکړه. ویل چې د ریاست لخوا د څو کلونو زیان به چیرته هم هیر نه کړل شي. په روس کې د خپلې ترقې واک برقراره ساتلو له وجې په ولسمشر پوتن نیوکې کیږي. ولسمشر ولادیمیر پوتن د سیاسي تشدد متاثره شوو د درناوي لپاره د غم دیوال یا وال سورو یادگار پرانست غونډې ته پرون وینا وکړه. دا یادگار له هغې دوه ورځې وروسته پرانستل کیږي چې په ماسکو کې د KGB مرکزی دفتر مخ ته په سلګونو خلکو د پوځي امیر جوزف سټالین په موده کې د شوروي اتحاد چارواکو لخوا وژل شو خود او سړو ته د درناوي ورکولو لپاره راغونډ شوي وو. د شوروي اتحاد چارواکو د 1918 او 1918 کلونو په موده کې شاوخوا 1,000,000 کسان وژلي وو. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.03 روپۍ اخیستل کیږي او 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.43 روپۍ او 1.43 روپۍ 60 پیسې. یو پاونډ 1.40 روپۍ 40 پیسې او 1.40 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9.40 روپۍ او 9.43 روپۍ. یو سعودي ریال 23.50 روپۍ او 23.60 پیسې. یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ. او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولی کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت وي شو کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 9، او په کوټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه یو ساته خبرونه کې اوري. د پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو پرون په لندن کې د خپلې غونډې په ترڅ کې ویلي چې هم نواز شریف به د ګوند مشرای چارې مخته وړي. د چارې وشنونکو د یاد ګوند دننه د اختلافاتو اوازو ته اشاره وایي چې د نواز شریف او د رور یې شهباز شریف د سیاست انداز جلا دی.
میا صاحب سخت خبره کوي او شهباز شریف صاحب وایي چې سیستم وچلیږي، د ادارو سره ټکراو نه وي. نو دا یو بنیادی اختلاف دی.
په کورمه کې له افغانستان سره د تجارت د خرلاڅو لار د 15 ورځو لتل کېدو وروسته نن بیرته پرانستل شو. د کورمه د سوداګرو د اتحادیې او مشر د پاکستان حکومت پر دا اقدام خوښته خوایي چې د یادې لارې تړل کېده دوی ته مالی تاوانونه اړوي.
مولونه لیټ شي، ټوله پیسې پاسو شي، د کربري خلک به دي سره ډېر زیات په تکلیف کېږي.
او د مشال رډوی مجلې د دې اونۍ په خبرونه کې د ځوان شاعر شانواز باکر خبرې اوري چې وایي د اولنې شعري ټولګې تر کامیابی وروسته دویمه هغه هم چاپ ته تیار ده.
خلکو ډېر قوافت تا دې لګیا دی، بیا به شتګي او بل کتابونه هم کار شروع دي ان شاء الله په نورو ورځو کې چاپ شي.
هله د مشال رډیو سره اوسئ. اولنی موضوع ته پر راشو. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند مشرانو پرون د ګل پروس په لندن کې په کړې وغونډه کې اعظم ښکاره کړی چې د ګوند مشري به هم د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کوي. د یاد ګوند بیلابیل مشرانو په دې وروستیو کې ویلي وو چې په ګوند کې یې غیر جمهوري کارونه روان دي. دا چې د سیاسي حالاتو ته شنون کې په کم نظر ګوري دا به د اسلام آباد نه د رابعې اکرم خان په رپورټ کې وورو.
د تیر ورځ په لندن کې د مسلم لیگ نون مشرانو فیصله کړې چې ماینس نواز یا نواز شریف نه بغیر فارموله ورته قبول نه ده. په دې غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف او د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف نه علاوه نور د ګوند مهم غړو ګډون کړی و. د ماینس نواز په اړه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وینا وه چې مسلم لیگ د ماتولو خبرې یوازې افواګانې دي. مطبوعات سره په خبرو کې د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف وویل چې نواز شریف د ګوند مشر دی او ټولې معاملې د ګوند مشر په مشاورت هواری کی.
مسلم لیگ د ماتولو کوشش نه کوي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره په ملاقات کې زه موجود وم او د ګوند مشر نواز شریف سره مو مشاورت وشو او دا خبرې مو وکړې چې څنګه به موږ خپل ګوند مخ په وړاندې بیایو او د الیکشن تیاری به څنګه کوو.
د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز هم د ټویټر د لارې خپل یو پیغام کې د نواز شریف بغیر فارموله رد کړې. په دې ورسو کې دا خبره مخ ته راغلې وي چې مسلم لیگ نون کې اختلافات دي. بلخوا هم تیر ورسو پاکستان پخواني داخله وزیر چودر نثار علی خان ویلي وو چې مسلم لیگ نون دا وخت د ذاتي مفادات ګوند جوړ شوی باید چې په ملکی مفاداتو توجه ورکړي شي. د سیاسي چارو کارپوه خبریال سید علی شاه وایي چې نواز شریف او ورور شهباز شریف ترمنځ اختلافاتو خبرې ښکاره دي، خو د مسلم لیگ نون کارکنان په سیاست کې نواز شریف مني.
هغه اختلافات دادي میا صاحب چې کوم دی هغه لږ سخت خبره کوي او شهباز شریف صاحب چې کوم دی هغه دا وایي چې سیستم وچلیږي د ادارو سره ټکراو نه وي. نو دا د دوی دواړو ترمنځ یو بنیادی اختلاف دی. لیکن کومه غونډه چې په لندن کې شوې ده نو هلته ظاهر ده نواز شریف ته یو ایج حاصل دی. په هغه کې که د مسلم لیگ نون چې څه هاي کمانډ دی د هغو ټولو سپورټ چې دی هغه د نواز شریف سره دی، د شهباز شریف سره نه دی. د شهباز شریف سره یو چودري نثار علی خان دی یا دا اوس چې کوم پیرزاده مخته راغلی دی دا دی، خو دا ډېر پاپولر خلک نه دي د پاکستان په پولیټکس کې. پاکستان په پولیټکس کې نواز شریف ډېر غټ نوم دی.
پخواني وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي چې ګوند کې هیڅ تقسیم نشته او نه ماینس نواز فارموله شته. دا هم ویلي وو چې په 3 نومبر به احتساب عدالت ته وړاندې کیږي.
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په کورمه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرلاسو لار تر 15 ورځو تړل کېدو وروسته نن یو وار بیا پرانستل شوه. د کورمه انتظامی پیاده سیمه کې تر یوې بمی چاودنې وروسته یاد دروازه تړلې وه. په دغه چاودنه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د یو کپتان په ګډون څلور سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل شوي ول. پر دې موضوع تفصیل د طارق اورغزی په راپورټ کې.
په کورما کې تاجرانو او خلکو د نهه پورز د خلاصو دروازه په پرانستل کې دوه خوشحالي اظهار کړی دي، ځکه چې په دغه لار افغانستان سره په کېدونکو سوداګرۍ کې ډېر خلک بوخت دي. د پاړچنا سوداګرو ټولنې یو مشر حاج مصیب حسین مشال لوډیو توای د خلاصو دروازه پر تړل کې دوه ډېر اغزمن شوې دي.
خو خوانی دوی دا شکریا ته کوو چې د لیاره خلاصې شو نه ده. څه ډېر خلکو ته تکلیف کلا چې لیاره باندې یو خې مو بیا بالکل ټول بلونه څه په وانه لوړ شي څه په ترخم لوړ شي ډېر زیات نقصانونه کېږي. ځکه سوال خو د 15 ورځې یو ګوډی ودرېږي نو څه وایي چې یو یو ګوډی خو صرف یو لاکھ روپۍ صرف دې اړې روشي او دې اړې نه نوال مولونه لیټ شي ټوله پیسې پاسو شي د کربري خلک بیا دې سره ډېر زیات په تکلیف کېږي.
لاکور مې د افغانستان خوست پکتیا او نورو سیمو ته تلونکي د خلاصو لا ډېر مهمه ده، ځکه چې دا هلته د سوداګرۍ لپاره ډېره زیاته کارول کېږي. د پاړچنار حاجي رؤف حسین مشال لوډیو ته وایي کله چې د ناامنۍ پېښه رامنځته شي او یا د افغانستان پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شي نو بیا لار وتړل شي چې له دې سره هلته پر تجارت ډېر بد اغېز غورځيږي. حاجي رؤف حسین وایي په کار ده چې زموږ حکومتونه تجارتي لارې پر تړلو دغه پالیسي غور وکړي. د ملک په بیلابیلو برخو کې د ترهګرۍ پر لاپسې بریدونو وروسته د خلاصو دروازه تیر او سږ کال سواری د دې لپاره وتړل شوه چې په دغه لار د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي او نورو ممکنه بریدونو مخنیوی وکړي. طارق اورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د کونړ ولایتي شورا وایي د ډیورن پر کرخه د پاکستان پوز د غزند تار پر لګولو بوخت او غواړي د ناړي ولسوالۍ او چترال ترمنځ ساحه کې د تورخم په څیر یو دروازه جوړ کړي. د شورا د غړو په خبره پاکستانی ځواکونه له تیر څه وخت راهیسې د کونړ په خاوره کې په سلګونه متره دننه ورغلي، خو افغان حکومت دغه کار په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د پاکستان حکومت او امنیتي ځواکونه بیا وایي د ډیورن پر کرخه د اغزن تار لګولو هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو د تګ را تګ مخه نیول دي. روح الله انوري رپورټ راکوي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی محمد صافی ویل له تیرې سمودې پاکستانی ځواکونه لګیا دي او د ډیورن په کرخه اغزن تارونه او نورې موانی جوړوي.
نه یوازې د کونړ بلکې د افغانستان تقریبا 1300 کیلومتر پر ذکر راشي، دا په ټولو باندې ګاونډي هیواد تقریبا د 4 میاشتو رافلې خو لګیا دي او کنتار او یا اغزن تار خوري.
خاغلی صافی وایي د پاکستان له کونډه تارونو او د کونړ په خاوره کې د هغوی له پرمختګي ولایتي اداره او مرکزی حکومت څو وارې خبر کړي، خو تر اوسه د دوی تشویشونو ته چا کوم مثبت ځواب نه دی ورکړي.
دغه اسناد موږ ترلاسه کړو، دغه تاسو ته هم د نور سره مستر شتره سره دغه اسناد چې موږ تقرات کړو باندې محلي کبدارې سره او د مرکزی په سره تماسونه نیولې دي، دغه نقاط په دې کې ذکر دي.
د ولایتي شورا منشي او د ناړې ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی شیرزمین خان وایي چې د ناړې ولسوالۍ دارندو سیمې ته پاکستان د تورخم په څیر د دروازې جوړولو لپاره ټول شیان راوړي او همدارازې د باټاش غرنۍ سیمې ته اغزن سیمان هم را رسولې دي.
زمونږ سرک د چترال د سرک سره وصل شوی دی، اوس پاکستانی نظامیانو هلته اغزن تارونه راوړي دي او غواړي چې د ارنوی په پاټک کې دروازه جوړه کړي او اغزن تارونه هلته خواره کړي.
د کونړ ولایتي شورا وایي که مرکزی حکومت او نړیواله ټولنه د پاکستان لخوا د اغزن تارونو غزاولو او د کونړ د خاور لاندې کولو مخه وننیسي، نو ولسونه به خپل لاس په کار شي او د پاکستانی ځواکونو خلاف به ټوپکونه راواخلي. که څه هم چې اوس د کونړ محلي چارواکي د پاکستانی ځواکونو لخوا د نوو پرمختګونو او د ډیورن په کرخه د اغزنو کټارو لګولو په اړه کوم نظر نه څرګندوي، خو په خوای تل ویلي چې له یادو ستونزو یې مرکزی حکومت خبر کړي او دا کار د بهرنیو چارو وزارتونو پورې اړه لري.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي د فاټا د بیکوره شوو خلکو 95 فیصده هغه خپلو سیمو ته ستانه شوي او پاتې 15 فیصده نور به زر خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. د یادې ادارې په وینا دا مهال د قبایلي سیمو شاوخوا 3000 خلک کډوال دي چې ورڅخه زیاتره د شمالي وزیرستان دي. تفصیل د رفعت انجم په رپورټ کې.
د قبایلی سیمو د آفتونو د مبارزې ادارې یا ایف ډی ایم ای تر مخه په عارضي توګه بې کوره شوې درې لکونه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته واپس تللې دي او اتلس زرو خواوشا پاتې دي چې پکې زیاتره شمېره د شمالي وزیرستان د کډوالو ده. د یادې ادارې یو چارواکي میا عادل ظهور مشال لډیو ته وویل چې دغه متاثر شوو خلکو سره د تلو په وخت کې مالي کومک کوي او د شپږو میاشتو لپاره ورته خوراکي مواد هم ورکوي.
زیاتره خلک چې کوم دي نارت وزیرستان دي تقریبا 15,000 خاندانونه هغه پاتې دي، هغه موږ کوشش کوو چې تر تر غره ان شاء الله د دې او پسې چې کوم دي هغه موږ مکمل کوو. د ساوت وزیرستان، د خیبر، د اورګلای، د کومې دغه شاندا ټول اي ډي پي چې کوم دي
د آفتونو د مبارزې ادارې تر مخه د ترهګرۍ له وجې 15 قبایلي سیمو کې 80,000 کورونو ته په عارضي یا په مکمله توګه زیان رسېدلی دی چې پکې تر 50,000 کورونو سروې شوی ده. د ادارې تر مخه 8,500 کورونو ته مالی مرستې ورکړې شوې دي او د نورو په اړه معلومات روان دي. د ادارې په وینا په کال 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب ازم عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 1,00,000 زیاتې کورنۍ بې کوره شوې وې چې پکې نورې خپلو سیمو ته واپس شوې دي، خو 15,000 کورنۍ لا اوس هم د کډوالۍ ژوند تېروي. خو بلخوا د شمالي وزیرستان یو مشر ملک قسمت خان وزیر وایي چې تېر کال دوی سره وعده شوې وه چې کورنۍ به خپلو سیمو ته ولېږل شي، خو 2019 کال هم په ختمېدو دی او تر اوسه متاثره کورنۍ خپلو سیمو ته ونه لېږل شوې.
نو ډېر ښه، په افغانستان کې مثال دی، هغه هم ډېر تنګ شوي دي. د هغې د واپسۍ دپاره اوسه پوره ډېر سلو پروسس دی، بلکې نه ونه برابر دی. نو هلته داسې ایشو مسله نشته چې هلته یا کلیرنس نه دی شوی یا حالت کنټرول نه دی، یا مطلب دی چې امن نشته، خو هغې هر څه بوجود ډیډ لاین او ډیټونه ورکوي چې بس واپس به شي. اوسه پورې ما په خیال چې 15,000-20,000 نه بس زیاتې فیملی وي.
د ایف ډی ایم ای یا د قبایلي سیمو د آفتونو مبارزې ادارې مطابق په کال 2008 کې د پوځي امنیتو له وجې مومند جنسینا 8,500 خواوشه او د باجوړ جنسینا 2,500 کورنۍ بې کوره شوې وې، کومې چې ټولې خپلو سیمو ته واپس لېږل شوې دي. کال 2008 نه تر 2016 پورې د خیبر جنسینا 93,000 کورنۍ بې کوره شوې وې، په کومو کې چې 90,000 نه زیاتې کورنۍ واپس ستنې شوې دي. د ایف ډی ایم ای تر مخه کال 2009 په پوځي امنیاتو کې د جنوبي وزیرستان نه خواوشه 1,000، نیمې قبایلي سیمې افارټانګ 2,200 او رگزی جنسینا 15,000 نه زیاتې او د کورم جنسینا 3,000 پورې کورنۍ بې کوره شوې وې. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په مرکزی ښار کوټه کې د ډاکټرانو د کارمندیز لامله په سرکاري روغتون کې ناروغان له سختو کړاوونو سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د ډاکټرانو ستونزې هواري او د دوی د درملنې مسله حل کړي. د کوټې د سرکاري روغتون ډاکټران بیا وایي تر هغه چې حکومت په ټراما سنټر کې ټولې بنیادي اسانتیاوې نوي برابر کړي، دوی خپل احتجاج ته دوام ورکړي. ایوب ترین حال راکوي.
د کوټه سیول هسپتال ګډون په نورو سرکاري روغتونونو کې د تیرو درو اونۍ راهیسې د ډاکټرانو لخوا هر ورځ تر درو ساعت پورې د کاربندیز لړۍ روانه ده چې له امله غریب ناروغان د سختو کړاوونو سره مخ دي. په دې ترڅ کې مې د کوټه سیول هسپتال ته سترګې ورښکاره کړې، نو هلته ډېری ناروغان او د هغو خپلوان په سخته پریشانۍ کې د بندې او پیډي او مخ ته ناست وو.
سیول هسپتال د غریبانو د مسکینانو ځای ده، دا د سرمایدارانو ځای نه ده. موږ خپل د سهار په اذان باندې راغلو یو، دغلته نمبرونه نیولې، ډاکټران په خپل ټیم ناراضي، ګولۍ او دوايي نسته، هغه هغه تلیږي، هغه هغه تاسو
موږ د اپیل دی ورور کې تاسو خپل سو مطالبه یو په خپل مابین کې حل کړي. عوام هم څه د پاره غمال کړی دی، مشکل لري، مریضان دي، ایمرجنسي ده، د دې و هیڅ خبر نه کیږي، نه د دې و خیال ساتي.
موږ کوم جرالاوي او کنور واقداران د حکومت وي، موږ لا غوډه خمدا مطالبه کوو چې پر د غریب عوام باندې تشرح وکاسه، د خدای لپاره وکاسه، د زنانو د خشر وکاسه.
د ډاکټرانو اتحادیې مشران ویل دي چې تر څو حکومت په ټراما سنټر کې ټولې اسانتیاوې نه وي برابرې کړې، تر هغه وخت پورې د دوی لپاره د مریضانو علاج کول ګران عمل دی. په دې اړه د بولان میډیکل کمپلیکس د استادانو د اتحادیې مشر پروفیسر ډاکټر نقیب الله اڅکزي راته وویل
ټراما سنټر چې دی هغه د پی ایم ڈی سی او د سی پی ایس پی چې هغه د میډیکل ریګولیټری باډیز دي، هغه سره ریکګنایز نه دي د ټیچنګ لپاره. نو که دلته زموږ بولان میډیکل ټیچرز دلته کار وکړي کی دا غو تجربه چې دا غ نه کنسیدر کیږي د دوی د پروموشنز لپاره. موږ په سیول هسپتال کې چې کوم زموږ ټیچینګ یونټ سي دا غ سه به موږ دا سرویسز و ټراما سنټر تور کو دا نیم کوشته ټراما سنټر دوی یوار خو کم اپریشن تھیټر جوړ کړل درې اپریشن تھیټر په هغه کې صرف یو فعال دي. اوس کدونه د بم واقع اوس یو بل آی سی یو نشته. آی سی یو چې دی یو بنیادی شی دی د ټراما سنټر لپاره د سیریس ټپیانو لپاره. سیټی سکین او د ایکس رې فلمز نشته. پدې کې دواوی نشته او بنیادی ټیسټونه نشته.
پدې ترڅ کې مې د روغتیا د صوبایي چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نشوم. البته د سیول هسپتال مشر ډاکټر شاه جهان پانیزی وینا وه چې ډېر ژر به حکومت دغه ستونزه هواره کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
په خیبر جنسا کې بیا د دوایانو کاروباریانو یا د کیمسټ اینډ ډرګست اسوسییشن غړو او ځای مشرانو غوښتنه کړې چې د جنسا د مرکزی روغتون د نچکاره پریکړه دې بیرته واغستل شي. دوی په خبره کې روغتون دی او چا په شخصي اختیار کې ورکړل شو نو په ترڅ کې به د سیمې د خلکو کاروبارونه اغیزمن شي. د مشال رادیو د خبریال فرهاد شینواری رپورټ ورو.
د خیبر جنس کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسیشن غړی د دوایانو کاروبار کوونکی او ځایی مشران وای چې د جنس مرکزی روغتون د نشکارې پریکړه دی واپس واخیستل شي. په دې حق له د خیبر جنس د کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسیشن یو مشر فضل الرحمن پردی مشال ریډیو ته وای
دوی دا خبره کوي چې مونږ د اسپیټال د خیر لپاره دا شای کړی دی. مونږ د مطالبهاتو چې کدا د خیر لپاره وین تاسو مونږ ته شای کوي ولې نه مونږ سرګندوي ولې نه هغه قبضه په دغه شکل کې کول غواړي چې نن اسپیټال خو تا په ان جی او شکل کې تاخلي په نشکاره پغه کې خور سره او سره پرایویټ دکانونه نن په اسپیټال کې جوړوي چې دغه کوم کاروبار سره واپس ته الریډي د دیشو کال نه خلک ور سره ناشتي دغه مکمل بندیز راولي.
او د خیبر جنس یو مشر مقتدر شاه پر دی وای چې د خیبر مرکز روختون د نشکاره سره به اوس ځای خلک د خپل علاج پوره روپي په خپل لندوي خو زیاتره خلک یې وس نه لري.
غریب تا په 10 روپیا باندې ملاوی کی واغه بیا 5000 تا ورسیږي ځکه چې بیا به هر شي پیسې یو پدری ټیسټ به ور کوي د ایکس رې به ور کوي په بل ځای کې نشي کړای.
د فاټا سیکریټ د صحت محکمې او چارواکي ډاکټر نیاز وای چې د خبر جنسې مرکزی روغتون د پرایویټ پبلک پارتنرشپ تر لاندې د یو سرکاري عمل مطابق په ټیکا ورکړ شوې ده چې حالت یې ښه شي او ځای ولستا د صحت معیاري سہولتونه ورکړ شي. دوی چې موږ د دوایانو شخصي سپورونه نه بندو بلکې په روغتون کې دننه خلکو ته د ملټی نېشنل کمپنیو د معیاري دوایانو یو سہولت ورکول غواړو. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,000 1,300 او 15,000 کلو هرسا اوریدل شي.
د باجوړ جنسا د غاخي سیمې په پرایمري سکول کې د ماشومان شمیر له 800 زیات دی خو دوی یوازې 2 تنه استادان لري. د سیمې خلک وایي څو واره له حکومتي چارواکو سره په سکول کې د استادانو د شمیر زیاتولو لپاره خبرې کړې دي خو لا هم د دوی د هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. دا د حکومتي چارواکو موقف بعد شانواز ترغزی په رپورت کې وورو.
دا باجوړ په غاخې سیمه کې په پرایمری سکول کې د ماشومان شمیر له 800 زیات دی ولې د استادانو شمیر له هم 2 دی. سرکاري پرایمری سکول غاخې نمبر 1 یا شماره اول په سیمه کې یوازینی سکول دی چې ورته د نږدې 2 کلو ماشومان سبق لرازي او د سیمې د ولس پوینا چې دغه کلو سره نږدې یو بل سکول هم جوړو ولې حکومت هغه سکول سم ودوړاندې بند کړي نو د هغه سکول ماشومان هم دې سکول ته راځي. غاخې سیمه د باجوړ په سرحدي پل آباد ده او دغه سکول د سرورم ټولګي یو زده کوونکی عماد الدین وایي ارشد خان وای چې هغه څو وار حکومتي چارواکو سره په سکول کې د استادانو د شمیر زیاتولو لپاره خبرې هم کړي خو لا هم د هغوی غوښتنه چا نه ده منلې.
تقریبا دا تر مې شي راشي دا د استادانو راځي او ته خپل سوچ وکړه چې لکه 800 ماشومان
تعلیم محکمه باجوړ ایجنسی د تعلیمی افسر امان الله سره خبرې وکړې. نو هغه راته وویل چې هغه کوم ځای کې مصروف دی. ولې د آل ټیچرز اسوسیشن یا د ټولو استادانو د اتحادیې باجوړ ایجنسی جنرال سیکرټری عمر خطاب مشال رډیو ته وویل ارشد خان پوینا چې په سیمه کې دا یو سکول نه دی چې ګنې ماشومان زیات او استادان یې کم دي، بلکې د نږدې کلو ټولو سکولونو تعداد زیات دی او استادان پکې یو او یا دوه وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
Been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگنا
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اور دن کو پا پیخور کی دا مازیگر درینی میں بجیشوی دا خبرونو لنڈیز لے اسرار علم ممند داور
په کوم ایجنسی کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خلاصو لار د 1500 ورځو د بند اوروس تلن بیرته خلاصه کړل شوې چې د سیمې سوداګرو د خوشحالۍ څرګندونه کړي. د خلاصو لار د روانې میاشتې په 15 نیټه په دغه سیمه کې د 14 نو وروسته د پاکستان امنیتي ځواکونو تړلې وه. د کوټې د سیول هسپتال په ګډون په نورو سرکاري روغتونو کې د ډاکټرانو لخوا هر ورځ تر 3 ساعتونو پورې د هرڅال لوجې ناروغان وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کوټې په سرکاري روغتونو کې له تیرو درې اونیو راهیسې د ډاکټرانو دغه هرڅال روان دي. دوی وایي تر څو چې حکومت په ټراما سنټر کې ټولې اسانتیاوې نه وي برابرې کړي نو تر هغو به یې دغه کار بندیز روان وي. په باجوړ کې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو ډلې د تحفظ لپاره په ګمارل شوو امنیتي سرتیرو نن 14 کې درې د لوی ځواک سرتیري جوړ شوي. د وډګل نظامي چارواکو مشال ډوکو چې نن سهار د ښار هډکوارټر په رشکې سیمه کې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو دغه ډله روانه وه چې د سړک ګاډي باندې 14 کې شوه. افغان طالبان وایي چې د هغه امریکایي پروفیسر صحت خراب دی او بیړنۍ طبي پاملرنې ته اړتیا لري چې تیر کال په کابل کې تختول شوی وو. کیون کینګ په افغانستان کې د امریکای پوهنتون له هغو دوو پروفیسرانو څخه دی چې په 2014 کال کې وسله والو د پوهنتون سره نږدې د ټوپک په زور تختولی وو. او د ایران انقلاب ځواک مشر محمد بکری وایي هیواد به یې په راتلونکو څو ورځو کې د عراق له کود مختاري سیمې سره خپلې ټولې پولې بیرته خلاصې کړي.
او سوریدونکو د مشال ریډیوي مجله خبرونه تاسو ته ورو د پروګرام زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوی مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامي پاړه
رپورټونه او مرکه
نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رډیوی مجلې ګلونه اوریدونکو په نه شپېتمه غنه کې تر تازه نجیب عامر هرکلی وایم. په دې خبرونه کې مو دغه مطالب د خبرېدو لپاره چمتو کړی دي. د ژوب شاهیم کاکړ د خپل یونلیک په اړه معلومات راکوي.
تقریبا د مزدور سفرنامه په پښتو ادب کګه سره دا وایي چې په ادبیاتو کې بالکل نه لیکل شوی، اکثره په سیاحت پسې تللی وي.
دا کوهارت شاهنواز باقر خپل دوهمه شیری ټولګه چاپوي.
دا د یو بل کتاب باندې هم کار شروع دی ان شاء الله په دې ورځو کې به چاپ شي. د زموږ سمون باندې لګیا دی کمپوز او ان شاء الله لیکم پیلې.
او د هالیوډ دی نوې فلم غر مو ترمنس پاړه د تا ویل لرو.
If we stay here we're safe. If we leave search and rescue they're less likely to find us.
Look, I don't want to die up here because you're too scared to take a risk.
نو دا ورې دوله پاره را سره تم شي. شاهیم کاکړ د سویلی پښتونخوا د ژوب سیمیزوان لیکوال او شاعر دی. رسمي زده کړې تر لسم ټولګي پورې کړې، بیا وروسته یې په پرایویټ ډول تر ایم ای یا شپاړسم صنفه پورې لوړې زده کړې کړې دي. دوی په پښتو ادبیاتو کې ماستری اخیستې ده. د دې د خوارې مزدورۍ پسې له پاکستانه بهر هم تللې او یوه سفرنامه یې تازه له چاپه راوتلې چې څوک په رضا له ملکه نه ځي نومېږي. له نوموړي سره مو په همدې پلمه خبرې کړي. په سر کې دی د خپلو ادبي کارونو د پیلامې په اړه معلومات ترکوي.
امیر صاحب، په دې کې دوه د شعرونه دي. یو چې کوم دی زما خپل شعري ټولګه ده، کوم چې زما د تقریبا د شپاړس کلو د عمر چې کومه شاعري ما کړې ده، دا هغه نوم دی ترهېدلې ځانې راغلې. نو دا یو داسې نوم دی لکه د وطن د امید په لحاظ باندې چې کوم دغه کاسي کوي نه، ترهېدلې ځانې راغلې. یو مې بل شعري مجموعه ده، هغه بیا داسې ده چې تقریبا په ادبیاتو کې خو له چا اورو چې بالکل یو نوی غوندې کار و. زما یو ډېر نږدې ملګری دی، رحمت زلمی مندوخیل، نو ما هغه هم شاعر دی. نو ما د دا سپیل بدی شاعری کله کله سره کوله، بهر به ووتلو. نو اخر کې دا شاعری لږ ډېره سوله، تقریبا لس دولس غزلې مو ولیکې. اخر کې مو دغه اراده سره راغله چې ته راسه دا یو کتابي شکل ورکړو. نو بیا مو نور شاعري هم ورباندې وکړه او نوم ورباندې کښېږدی، دا د دوو زړونو سوغات دی. نو دا شعري مجموعه دا چې ګډه پلبدي مجموعه ده، او بل دا چې کوم دی دوه ایوارډه بیا واخیستلو، یو د ملګري یو برکت و، یو چاچا کریم بخش ایوارډ واخیستو، یو دلته د کوټې د سجې چې کوم دی صبای ایوارډ واخیستو، او بل چې کوم دی دا شوړوکې کتابچه ده د پښتو املا په باره کې ده. غالباً دا د داسې خلکو دپاره ده چې اول د پښتو لوست زده کوي، لکه شین او د شین پرق چې څوک نشي کولای، داسې د ژ او د ژ پرق نشي کولای نه. نو په دې باره کښې مو داسې شپاړه سپې کتابچه ده، نو دغه مو ادبي کارونه کړي دي فلال.
صحیح. نو دا خو ماشاءالله تاسو ډېر زیات کارونه کړي، ستاسو په برخه ډېر خدمتونه دي، مونږ در باندې ویاړو. شاهیم صاحب، د یونلیک کیسه راته وکړئ. څوک په رضا له ملکه نه ځي، دا یونلیک مو څنګه ولیکه، څنګه مو ذهن ته راغله، او د کوم ملک سفر مو کړو؟
دا خو امیر صاحب لکه ما چې درته وویل چې زه ایران ته لاړم په سفر باندې، نو ایران ته په مزدوري پسې داسې په غیر رسمي لار باندې تللي. یو خو وي چې رسمي لار وي، نو د بېروزګاریو د خواریو له کبله مجبور شو چې پر غیر رسمي لار باندې ایران ته لاړ شو. نو د دې سفرنامې هغه نویت هم له دې نورو سفرونو څخه لږ ځانګړی دي. په دې شي باندې ما د خپل کتاب کې ذکر هم کړی دی چې که څه هم یونلیک ډېر ګران کار دی، ولې چې یونلیک چې ته یو سړی له ځان سره بیایې او بیا یو بل هېواد ته یې در سره بیایې او هلته یې ګرځوې، بیا درته دا سړی راولې، ده ته معلومات ورکوې. نو دا چې داسې وي چې په دې کې دې غټ نه وي نه، نو یونلیک ډېر دغه غواړي چې دې غټ ور پکې نه وي، او دا سړی چې کوم تار وان کړی وي او بیا هلته ګرځوې بیا بېرته راولې، چې ده ته ښه واقعات او ښه خاطرې او ښه مقامات او یا ډېرې دردمنې کیسې یا ډېرې شایسته کیسې و ده ته بیانوي، چې دی له تا سره بالکل نشي دېخ چې ته یې بېرته راولې وطن ته.
شاهین صاحب، ځینې لیکوالان چې ما یونلیکونه لوستي دي، هغې بیا دې دپاره یو مصنوعي فضا جوړه کړي، دی چې سفر ته لاړ شي خامخا به هلته یوې جنۍ سره مخ کېږي، هلته به داسې ځینې پېښې چې ممکن عام لوستونکي به پې پوه نه شي، خو که ځیرک لیکوال یې پوهېږي چې دلته کېدای شي د دې لیکوال چې دی مبالغه یې کړي. نو تاسو خو د دې سهاره نه ده اخیستې، ډاڼه مو نه ده کړې په دې باندې، په دروغو په کیسو باندې؟ په دې
امیر صاحب پر دې باندې زه درته راځم. نو زما چې کوم یونلیک، یو خو ما په ځان کښې دومره طاقت نه لرو چې زه دومره یونلیک ولیکم چې څوک زخه دېغ نه شي، خو البته ما دې شي زه مجبور کړم چې تقریبا د مزدور سفرنامه به په پښتو ادب کږه سره دا وایم چې په ادبیاتو کښې به بالکل نه وي لیکل شوي، اکثره په سیاحت پسې تللی وي دا تاریخي چې کوم د رسمي د یونلیک چې کوم رسمیت راشه رسو دي په لیکلې بڼه نو دا داسې وي د سیاحت په دغه تللی وي نو دا په دې وجه ما ته په دې نویت باندې ما ته نوې خبره ښکاره ده چې دا د یو مزدور یونلیک دی او بل م په دې هم دا زړه ډاډه و چې د افغان د پښتون افغان چې کوم در په درې دي کمه دوی په بل وطن کې خارې وړي څومره خلک ور باندې خان دي په کوم تحقیر نظر ورته کتل کېږي او دوی له کوم کوم خارې سره مخ کېږي نو دا مې ضروري وګڼله چې زه ودې ته د لیک شکل ورکم او پاتې سودا شي لکه تا چې وویلې چې شعوري کوشش څوک وکړي یو څه لیکل په کې کوي له یو جنۍ سره مخامخ شي دی بل هغوی که خو ما تر دې حده پورې له دغه داخله مصنوعیت داخله ډډه پکې کړې ده چې کوم د نیټ معلومات خلک ورته را وړي نه د ملک د تاریخي پس منظر دپاره له نیټ څخه کار واخلي او معلومات را وړي خو ما له هغه دخه هم دغه وکړلی دا روایت هم نه کولی ما دا وویل چې ما څه لیدلي دي او څه مې کتلي دي او څه را باندې تېر شوي دي او پر افغانانو هلته څه تېرېدل او هلته په کوم نظر ورته کېدل ما دا بالکل د مشاهدې او د تجربې او د سترګو لیدلې حال تقریباً پکې راغونډ کړی.
سمه ده، پوه شو کاکر صاحب. او تاسې په خپله د پښتو ادبیاتو محصل پاتې شوي یاستئ، ایم ای مو کړې ده په پښتو ادبیاتو کې، نو که په دې سفرنامو باندې رڼا واچوي ما ته یو څه معلومې دي، ممکن د حمزه بابا د کابل منظومه سفرنامه ده، یا د افضل شوق و ګامه مزل، یا د صابر شاه صابر ځینې سفرنامې دي. د دې نه علاوه سفرنامې په پښتو ادب کې ډېرې لیکل شوي کنه کمې دي؟
داسې خو که د کار په حواله سړی ورته وګوري چې زموږ ټول ادب زما په فکر باندې، هسې خو زه دومره نه یم چې زه به یو دغه پر کولای شم یو علمی رڼا نشم پر اچولی، خو تر کومه حده چې موږ کتلي دي امیر صاحب یو خو پښتو ادب د لویې سره له هر چې هر سنکې دی هغه ډېر دغه دی شاته دی نه موږ کار نه دی کړی، خو بېرته هم که په رسمي لیک چې د پښتو د سفرنامو ذکر وکړو په هغه کښې خو نو اول چې کومه ده د خوشحال بابا منظومه سفرنامه راتلی شي سواتنامه چې کوم ورته وایي
نه،
بیا له هغه څخه را وروسته چې کومه دی بیا د دغه چې کوم دی د عبدل اکبر خان سفرنامې لیکل شوي دي په دا شلمه پېړۍ کښې نه، له هغې را وروسته چې کوم دی بیا لکه تا چې یادې کړې او داسې بیا په سویلي پښتونخوا کښې چې کومې لیکل شوي دي شوق صاحب لیکلي دي عبدل شوق صاحب او بل چې کوم دی بیا خاص کر ډاکټر لیاقت تابان صاحب زموږ د سیمې اوسېدونکی دی هغه خو بالکل اته نه سفرنامې لیکلي دي او ډېرې خوندورې سفرنامې دي. همداسې زموږ د ژوب یو لیکوال او ادیب شاعر دی میر حسن خان اتل، هغه یو سفرنامه لیکلې ده د کیلاش سفرنامه یې لیکلې ده او اوس مې داسې اورېدلي دي چې د ایران یو یونلیک هم ده تیار کړی دی په لګیا دی
نو کار شوی. د دې نه معلومېږي چې په نثر کې چې څومره کار شوی، په سفرنامه کې هم د لرو برو پښتنو لیکوالو کار کړی دی. دا راته وایي چې سفرنامه څوک خلیکې شي، یو شاعر یې خلیکې شي که نه، یو کس چې باید مخکې سفرنامې نه نثر لیکلی وي، لنډه قصه یې لیکلی وي، ناول لیکلی وي، د عام کس د وس خبره خو نه ده، نو شاعر یې خلیکې شي که لیکوال؟
دا خو ښکاره خبره ده چې لیکوال څه لیکلی شي زما په نظر، نو البته کله چې شاعر شي سړی دا شعر زما په خیال د ادب یو داسې دروازه ده چې کله انسان اوله ذوقي طور چې کوم دی د شاعري شروع کړي له شعر د ادب یو اول پړاو دی نه، چې کله پر دې لار دی رادننه شي ادب ته، بیا چې کله دی د ادب اصناف مطالعه کړي تقریبا هغه بیا لیکم شروع کړي د نثر، نو او بل سفرنامه لکه تا چې وویلې چې څوک یې ښه لیکلی شي زما په خیال هغه سړی ښه لیکلی شي چې په نثر کښې رواني وي او د نثر په رموز باندې پوه وي، د نثر په لوازماتو پوه وي او په جمله بندۍ یې پوه وي، په یو تسلسل یې پوه وي او دغه چې کوم دی دغه پکې پیدا کولای شي په لیک کښې، نو هغه خو یې تر یو زما غوندې شاعر بالکل ښه لیکلی شي، په دې شک نشته زما په نظر.
صحیح. او د سفرنامه لیکلو لپاره لیکوال باید څو کې کتابچه ولري، نوټونه واخلي، د هر ورځې قصه مغه ورځ ولیکي، کنه دغه ټول یاداشتونه واخلي، بیا یو وخت په آرامه کینی لیکل ورته وکي. کدا سی وکي نو غډیر خبرې خو بده نه یری شوی نه یم د مشاهدین به وتی نه.
بالکل عامر صاحب، کم لیکوالان چې اول په سفر دی او دا اراده وي چې زبر د دې یون چې کم دی دا به زه په لیکلې بڼه ورکوم، نو هغه بالکل یاداشتونه لیکي. د مثال په توګه د ډاکټر لیاقت تابان صاحب چې کومې سفرنامې دي، په دې کې دا د زمزم تنده د حج سفرنامه ده، په دې کې چې کوم دي تر دې حده د معلومات لیکلي دي چې زموږ په پلاني بلډینګ کې پلانر نمبر پلیټ او پلانا نمبر کمره زموږ و نه. نو دا یاداشتونه خو بالکل د سری ایریز.
صحیح. شهیم صاحب، د سه اراده لري ایران ته خو لاړې، تاسې په مزدورۍ پسې لاړې، سفرنامه مو ولیکله، او نور ملګری چې دا سیاحتي سفرنامې کوي، کله کله زړه ته مو راځي چې تاسې کوم ملک مو داسې ارمان دی چې لاړ شئ او دا غزې سفرنامه ولیکئ؟
زه خو د حالاتو داسې کړم، زما چې تر ټولو زیات خواهش دی هغه مې د کابل و پېښور، کابل جلال آباد و داسې نه، د دې خوا مې اول بالکل شوقي وي. له هغه وروسته خو نو بیا سفرونه چې کوم دي لکه د هندوستان مې بیا ډېر خوښ دي، په دې حواله باندې چې دلته د افغان دغه چې کوم دي حکمرانۍ پاتې شوي دي، نو بالکل مې هغه په لحاظ باندې خواته مې شوقي وي. نور خو ټوله دنیا خوند راکوي، شوق مې دی، نو اول به مې د دې خوا چې لاړ شم، که څه هم زموږ خپل وطن دی لیکن لیدل غواړي نه.
صحیح. نو ډیر زیات مننه شهیم کاکړ صاحب چې موږ له معلومات را کړل او دومره خوږی خبرې مو وکړلې د سفرنامې په اړه، د یونلیک په اړه، په دې تاریخونو مو نظر واچول. اوریدونکو به ستاسو د خبرونو ډیره فایده ترلاسه کړې وي، مزه به اخیستې وي. کور ودانۍ درته وایو، ډیره مننه.
بس خدای دې قدرمن لر، ډیر ستا او د مشال ریډیو ډیر منندم چې زما د سفرنامې په اړه یو تعارفي خبرې را سره وکړې. بالکل قدرمن اوسئ، خوشحاله اوسئ.
او د ژوب شاعر او لیکوال شهیم کاکړ چې د مشال رادیوي مجلې لپاره موږ سره د خپل ژوند او کار په اړه معلومات شریکول. شانواز باقر د هوا سترګو کې شګې په نوم خپل لومړی شعري ټولګه څه وخت مخکې چاپ کړه. دی وایي دغه کتاب دوهم او دریم ایډیشن هم چاپ شوی. باقر اوس په خپلې دوهمې شعري ټولګې کار کوي. له نوموړي سره مو د مشال رادیوي مجلې لپاره خبرې کړې. په سر کې ترې اورو چې د لومړي کتاب د خبرېدو نه پس د ولس خبرګون د نوموړي د شاعرۍ په اړه سو.
یقین وکړه چې څو وخت ما دغه کتاب منظریام ته راوړلو، نو زه ډېر بې زړه وم چې دا زما شعر به په دې ولس کې زموږ په پښتنو کې کوم مقام یا کوم ځای پیدا نه کړي. استاد په مینه استاد په مرسته هم چې ما کوم کتاب چاپ کړ، نو یقینا زه ډېر زیات خوشاله شوم چې زما شعر ته ډېر ښه ورکلی و، چې زما کتاب ته او خلکو ډېر ښه وابسته تعداد لګیا دی، بیا بیا چاپ کېږي او په بلا ډېر تعداد کې لګیا دی کتابونه چاپ شو. یقینا زه د نورو کتابونو چاپولو ته.
صحیح. نو کله چې یو کتاب ډیر زیات بدرګه شي نو شاعر و هڅیږي نور نوې شاعري لیکل شي، بیا غواړي چې بل کتاب هم چاپ کړي، نو څنګه ته به لک تھامې کنه د دویم کتاب باندې کار روان دی؟ له خیره چاپ کیږي به
نه. دې کتاب ما ته ډیره زیات حوصله راکړه او زه نور شعر ته مو سوالم چې نور څه ولیکم، او دا د بل کتاب باندې هم کار شروع دی. ان شاء الله په نږدې ورځو کې به چاپ شي. د زموږ موسم باندې لګیا دی
مشاعرو ته وخت پیدا کوي؟ شاعران ملګری دشته چې هر ورځ یا کنین ورځ پاس یا په اونۍ کې څو وارې سره کینه یو شعري بنډار جوړوي، دا هم ضروري وي کنه؟ د شاعر چې شعر لیکي خو مخکې تر دې چې اخبار کې چاپ کی یا په رادیو وي اوروي، نو یو ملګری ته یا اوري، تاسو داسې مشاعره کوي په کلی ولس کې؟ هلته
شعر لپاره وزما په فکر ما پان شعر لپاره یو ماحول وکړ دی چې هغه ملګری مشاعري بنډارونه ستا په ذهن یا ستا په چاپېشل کې چې ماحول جوړي نو ته به ښه تخلیق وکړي. زمونږ سره په کوزه پښتونخوا په کوهاټ کې ډېر ښه شاعران شته، ملګري دي، افغانان دي چې موږ ورسره کینو، پاسو او شعر ورسره لیکو، یو ماحول هم جوړ کړی دی، خپله غونډه لرو. ختیځ پښتو ادبي ټولنه چې ماشاءالله ډېره ښه غونډه ده، ډېر ښه شاعران ملګري دي پکې، منګل خیوال، اتل افغان، حسن ولاړ، امراض صاحب، فانیار صاحب، مثار اگامی، عبداللہ زیدہ دی، بلا دیر خمل گری دی چی اگوی خط تخلیقاران دی. امانگ ہر اورز مازیگر کمیو ماحول جو کرے زان تپارا کینو یو شیر نوی اولی کو بل سر مصفلی کو بس لگیا دے ادبی حالی زیدہ.
صحیح باقیر جانا دا منعی چی زنی سیمی چیوی اگا شایرانه وی مثلا دا دا کوهات سیمه کدر واخلو کنن و دا ایب صابر سیب دا وقت ننیوالی تر تاسو پوری یا تاسو نپس چکم دوستان راغلی وقت پا وقت دا سی شایران مخی تر آغلی چی اگا بیا پختو لس منلی دی و خاغلی دی دی رخ شایری کدی دا دا دی پا پرتلا زنی نوری سیمی کساده و گوری یا تا با یو شایرم پتول کلی کیا پتول زیلا کی نیم شعور نو دا دا سی خونه دا چی یو سیمه دیر شایرانه وی و اگا بلا سیمه چیوی پاگی که د شعر لیکلو لپاره خام مواد نه یا د څه خلق نه.
یقینا چې کوهات سیمه چې دا ډیره شاعرانه ده او ډیره زرخیزه ده، دلته بالا ډیر شاعران دي، هغه را پیدا شوی دي، هغه موږ سره وخت په وخت موږ مشران دي چې ډیر شاعران دي را پیدا شوی دي. موږ ته ډیر څه کړی کوهات زمکه یقینا چې شاعرانه ده، په ننګرهار کې ډیر شاعران دي او ننګرهار هم یو ماحول دی تاسو په بنو کې په کوم پښتونخوا کې دوه تخم دي سب شاعران دي نو ماحول جوړ دی نظم کې زرخي زده شعر د پاره چې لته په تفصیل.
صحیح نو باقر صاحب اوس په غواړو چې ستاسو نه یو غزل واورو، نو کا مهرباني وکړئ دا اوریدونکي به ته خوند واخلي.
یو تازه غزل به درته واورم
ارشاد،
په دې هیله چې تاسو یو اوریدونکو ټول خوښ شي. یو تازه کلام دی
ارشاد،
چې څوک برا ټول کړي د دغه تعبیرونو شیشې، څوک برا ټول کړي د دغه تعبیرونو شیشې، څوک برا ټول کړي د دغه تعبیرونو شیشې، زما پسترګو کې شپې ماتې د خوبونو شیشې.
مونږ لا نه دې پیژندلې د لفظونو قدر،
لا نه دې پیژندلې د لفظونو قدر، په اخبارونو پاکو د دکانونو شیشې.
واه 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 واه، په اخبارونو پاکو د دکانونو شیشې. ډېر
مونږ لا نه دې پیژندلې د لفظونو قدر، په اخبارونو پاکو د دکانونو شیشې.
واه،
او کپدی خار کې چا په یو بل اعتماد کوله. امیر صاحب، کپدی خار کې چا په یو بل اعتماد کوله، ایخي بنوي چا د کور په دیوالونو شیشې.
واه واه، ایخي بنوي چا د کور په دیوالونو شیشې. نرخ،
او اخیر دی ولیدل زما د اوازونو کاړي. اخیر دی ولیدل زما د اوازونو کاړي، اخیر می مات کړي کنا ستا د غوګونو شیشې.
واه 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 واه،
اخیر دی ولیدل زما د اوازونو کاړي، اخیر می مات کړي کنا ستا د غوګونو شیشې. او ګردونه هم ترې نویریږي نکینی ور باندې. ګردونه هم ترې نویریږي نکینی ور باندې، دومره بدرنګ شوې د خلکو د مخونو شیشې.
واه نرخ،
ګردونه هم ترې نویریږي نکینی ور باندې، دومره بدرنګ شوې د خلکو د مخونو شیشې. او د خپل منزل مخ چرته وګورم هیڅ چل ناراضي.
واه،
د خپل منزل مخ چرته وګورم هیڅ چل ناراضي، زمان ورکی دی باکره د خاپور چی،
زمان ورکی دی باکره د خاپونو شیشې. ډیر زیاته مننه باقر صاحب، دومره خپل غزل مو را واوره اوریدونکو به ته خوند اخیستی. مشال رادیو ستاسو خپل رادیو د بیا بم در باندې غږ کو. ممنون یو چې موږ له وخت را ک کور مو ودان.
خو خو سی عبادت سیمانن
دا شاهنواز باخیر چې خبرې او شعرونه تاسو اوریدل. اوس ته یو نوی انګلیسي فلم په اړه درته معلومات درکو.
Form in Baltimore. I'll fly wherever I have to tonight to get there for tomorrow morning. Can you help me?
Sir, I think we may have the same problem. I have an idea.
غرمو ترمنز یا The Mountain Between Us د هالیوډ یو نوی فلم دی. دغه رومانټیک انګلیسی فلم د اکتوبر په شپږم نیټه په امریکا کې پر سینماګانو ننداري ته وړاندې شو. په نورو ملکونو کې دا فلم اوس په سینماګانو کې ښودل کیږي. دا فلم د یو جراح ډاکټر او د یوې خبریالې کیسه په خپل لمن کې رانغاړي. دواړه غواړي لې وخاره بل ته هوایي سفر وکړي، خو هغه الوتکه چې دوی غواړي سفر پکې وکړي د موسم د خرابوالي له کبله سبا ته ځنډیږي.
Form in Baltimore. I'll fly wherever I have to tonight to get there for tomorrow morning. Can you help me?
Sir, I think we may have the same problem. I have an idea.
دوی دواړه غواړي سبا ته انتظار ونکړي او په هماغه شپه خپل منزل ته ورسیږي. په دې فلم کې د ډاکټر رول ادریس البا لوبولې او د خبريالې رول بیا کیټ وینسلټ لوبولې. کیټ وینسلټ هماغه انجلۍ ده چې په ټایټانیک فلم کې د فلم د انجلۍ رول لوبولې. نو دواړه یو وړه الوتکه چارټر یا کرایه کړي.
So what's the rush?
I'm getting married tomorrow.
Oh, congratulations.
No, it's we're not.
We just met.
پیلوټ او سپه د وړې تیارې په لومړی سیټ کېنی او دوی دواړه شاته. په لار کې دوی ټوکی کوي، خاندي سره او د ژوند نه مزه اخلي.
So what took you to Idaho?
Medical conference. Are you a journalist?
Mm-hmm.
I would explain the questions.
خو ناڅاپه پر پیلوټ یو ډول حمله راځي او الوتکه مخ پر ځمکه روانيږي. دا نو خورا ویرونکې صحنه دي. تیاره د واورو په منځ کې لویږي. یو وخت ډاکټر په هوش کې راځي او چې کله سا صورت پر ځای شي نو راپاسیږي. ده زخمی وي، ګوري چې پیلوټ مړ شوی، خبریاله په کوما حالت کې ده او سپه ژوندې ده. دوی درې واړه د تیارې له پریوتو ژوندۍ راوتلي وي، خو په یو واورین غر کې د الوتکې په باډۍ کې دننه د کنګل موسم سره لاس او ګریوان وي. د نجلۍ موبایل مات شوی وي او د سړی هغه سیګنل نه ورکوي. نو بویا چې دوی له ټولې دنیا ورک وي، هیڅوک یې د مرستې نه وي. دوی باید د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خپله مبارزه وکړي.
Alex, can you look at me? You really hurt your leg. Your phone smashed. My phone has no signal and we're pretty high up on the mountain.
ورستان جلی په هوش کې راشي خو سخته جوړلوي. د سړی سره یو لایټر وي. په مرسته دوی سوزایا اور بلوي. دوی سوزایا د مرګ سره مخامخ کیږي خو همت نه بایلي.
Someone's looking for us.
The pilot didn't file a flight plan.
Nobody knows where we are. We're all we've got, me and you.
دوی دواړه او سپی د یخ موسم د پړانګ د برید د غرونو له خوېدو او په اوبو کې له ډوبېدو نه ژوندۍ راوځي او د سو نیو مزل نه پس اخر هم آبادۍ ته راوځي. د سو نیو په دې خطرناک سفر کې دواړه د یو بل سره دومره نږدې پاتې شوي وي چې اخر هم د یو بل سره مینه پیدا شي. کله چې دوی په روغتون کې وي، د نجلۍ چې الکس نومیږي ملګری راځي. دواړو په خوا غوښتل چې د یو بل سره واده وکړي، خو د دې حادثې نه پس حالات بدل شوی. ډاکټر چې په فلم کې نوم بن باس ده، سو کاله په خوا د خپلې میرمنې نه جلا شوی وي او لمینې نه مایوس انسان په څیر ژوند کوي. د حادثې نه له بچ کېدو او آبادۍ ته له راوتلو وروسته دواړه په نیویارک کې جلا جلا ژوند پیل کړي. خو یوه ورځ خبریاله ډاکټر ته هغه عکسونه استوي چې په واورین غر کې ترې اخیستي وي. ډاکټر چې عکسونه ویني نو خبریاله ته زنګ وهي. دواړه په یوې کافې کې سره وخت ټاکي او هلته سره مخامخ کېني. ډاکټر ورته وایي اوس به دې واده کړی وي. هغه ورته وایي نه، هغه لک ډیر ښه دی خو د واده لپاره مناسب نه ګڼم. جلۍ ورته بیا وایي ما او تا په واورین غر کې سو ونې تیرې کړې، د یو بل سره مو مینه وکړه، ژوندي پاتې شو، راووتلو. هغه وخت کې ما او تا دوه په دوه مجبور چې د یو بل سره لاس ورکړو. اوس دنیا لویه ده، موږ مجبور نه یو. کېدای شي ستا انتخاب زه ونه اوسم. دواړه خپه دلګیره له کافی نه راوځي او په مخالف لورو روان شي، خو مینه پخو ته زولنې اچوي. دواړه په یو وخت بیرته راستنیږي او یو بل ته غېږه ورکوي. نو دا وه د ترمنځ مو غر یا دی ماونټین بټوین اس فلم کیسه چې په لنډه توګه مو درته وکړه. دا فلم د یو ناول پر کیسې جوړ شوی. دا ناول او فلم نوم یو دی. دا ناول لیکوال چارلز مارټن دی. د فلم ډایرکټر هانی ابو اسد دی چې فلسطینی نژاده جرمنی دی. د دې فلم لپاره موسیقي رامین جوادی جوړه کړې چې هغه اصلا ایرانی نژاده جرمنی دی. د سکم دو ساعتو په دې انګلیسي فلم 15 میلیون ډالر لګښت راغلی. دا مصرف که څه هم ډیر زیات دی، خو د هالیوډ فلمونه که په زیات لګښت جوړیږي نو په ګرده نړۍ کې مینهوال لري او پرې لګول شوي پیسې د ګټې سره راګرځولی شي. دا فلم لا تروسه په نتفلیکس او یوټیوب کې نشته، خو کراغلو نو خی په افغانستان او پاکستان کې به هم دوستان وکتل شي. دا ماونټین بټوین اس فلم باره کې معلومات مو درته وړاندې کړل. د مجلې د دې غنې مطالب هم دومره وو. تر بیا د لوی خدای پامان.
پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
او تاسو خبره ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده او ما سره پروف نشته.
تاسو دوه نه کې ده پښتې مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمه سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونگا پخبر مرکزی شورا کی ہم قرارداد پاس کرے ردویر چرچنو ردید گودوارو مکمل حفاظت مکار رہے
مونگا جنرل چکنی دی پاگی مانی مخلیتون تر فکرٹ ورکی
مونگا بلاس کنی ہے مونگا پخبر داو چکنی دی پارلمنٹ
دا ہر چھ پا پرگنی خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجه.